ماشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي. او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته، څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
ان وخت کې یک دختر نتانه کله چې یوه انجلۍ ونشي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړې، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کیږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نغدې مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خدودي د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خدودي حکومت تر دې مخکې ورته ادعا ویرد کړې او بې بنسټې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني آبیده زیانمنې کړي.
زما ګران هراتا، لویدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو، لدی سره شخیدلې. زه
د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 1700 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شش که خراب شوی ده، او همدار از دینی تایلونه چی تاریخی تایلونه و آقا غور دیدلی دی همدار رکم دیدی داغ مناری شی دی آقا جانمانی سوی دی خطاره ایل دل ده داغ رکم تاشت مادمی گی پنج منار مشهور دی هرات بیگو که یو مناره تقریبا سدور متر نریدلی ده قلعه اختیار الدین چی پا ارگ بانی مشهور ده، وی هم جان ندلی ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخی کورونه یا تاریخی مقامات یو هم ځان لیدل دا نو دا چې تاریخی کوم سي مقامات تقریبا ټول ځان لیدل
د هرات په ورستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوې دي. د ښاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 3.5 میلیونه او $6,00,000 ته اړتیا شته. دې زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا رحکتا آویزان یه زما گرانا هراتا لکپری گوڑی پران یه دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشان یه دسپینو سپینو اخکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پری ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارانا چاپی وشوه چې هرات په وینو سور دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سور دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات وینو سور دی، الهی تم مل شه ترحیم یه ترحمان یه، دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یه، زما گران هراتا لکه پری گوڑی پران یه، دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشان یه، دسپین سپین اوخکو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي، ټکور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي، مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ته هرات مو د وطن د هنري شیبو آکاس دی هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ته خالقا پرستار یشي اوس غاړې تلوې دلې خالقا پرستار یشي اوس غاړې تلوې دلې لیدلې مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته ویزان یې زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب سوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوي شرف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسه غصب شوې وه. کله څه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې ویني چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیز لوري ته په 15 کیلومتری کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسېدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضي برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
له دې ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برکې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی. کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره برابروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د چیرې شلکلینې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو لوی هڅه مو خبروم. آنلاین ټیم ورک، د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تألیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کیسې مو لیکلې دي. همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالې شلې پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخري ودان څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وکتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کری. اتل پا جڑا شو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا. موری ورغلا ورتوی ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډیر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنې ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې زی تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کداکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخه لاړ. ته مژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوی. کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لاسو کولونو پورې ماشومان ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو واړی خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل ده یا په درس نه پوهیږي، بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای، ښوونکی ځینې مورځ په ښوونځي کې یم او نیم مورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه و کړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړی دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې د ادبیات سره چې مینه لرو مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان واغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب وختای دی وبښي او د کاروان سم شاعر نه دلسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم زه چې شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي غوی زما په تبجنس پوژمې کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه
لڅوار خو یعنی په یغو باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي د یغو د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا ل چې چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
زه چې څلې کما ز خپل پزین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا ز تخیل زه د خپل زین باندې ډیر تکیه کوم نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو ز فکر کوم چې هغه به غیر ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خدا خبره کوي چې په یو ژبه کې څه زاړه شعر نو ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم سته یو نه یو ډول دغه سلسله د سروانې پراتونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوان نجونې سي د شزو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شای تاسو له شعرونو متاثر وي او دا خو یو طبیعي اخده اخلي ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګ وړانګ به خو ټول شعرونه دي په خوانیوم دي او سنیوم دي ما شاعری پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه را سپات سوي ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپات سوي ده درې کال څلور کال را سپات سوي ده بیرته می هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانی واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه وقفه فکر کراځي یو نوې هغه خپلې یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بیا خبره ده
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدی وقفه ورسته طبيعي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پکې
نه یو څه تغییر پکې کی مثلا بلګې په ډول دا اوسنی شاعر به څه تست یا کوم دغه لري کلنه درې کلنه وو دا درې کلنه شاعری دي کې څو کاله وقفه را لازم ما یو ځوان خره کندهار کې وو چې څو نو زه بیا بیخي اغس فلما بیخي هر سره صفات تاسو ما خپل پلان ته چیر دی لیکلی زما شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سوي دي کلی دي ما شپ نه دی وسنه سم کولای یعنی تر دې حد پر ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بیخي نو دا درې کان کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده د سړي ډیریږي او بیا د جغرافیه تبدیل سوي ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده اغه چې د جغرافي هغه تبدیل چې د مشاهده چې ده نو دا زه فکر کوم دا هم په شاعری باندې حتما متاثر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلی ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي
بله
مثلا په افغانستان کې ډیر شاعری باران ته سوي ده حکومت کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه اته دلته پر موږ باندې
بدلګیږي په بریتانیا کې مرته خلک شیرونه لیکي کنه
مرته خلک
شیرونه لیکي څنګه تاسو په لدغه په لاوه تاسو په دې تیرو درې کلونو شیرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
زما په نظر خو محسوس دي نو اغانو زنه پیغام چې زه توانې دلې ما چې د سیو هغه انزور یو بسما چې هغه برچسته او کني زما په نظر خو محسوس دی پکې
یعنی د المارینی ورزته مو شیر لیکلای دی په یاب کوم شیر کې مو اشاره کړی ده
نو زما یو شیر دی لکه په نیمه شپه ویل مرخه تلی د دې ځای نه دا اروپای او رزم په شکل کې انځور کړی ده آزاد شیر دی لکه په نیمه شپه ویل مرخه تلی
دلته
د انجنیر ویشتان میت کړی دی دلته به شو انځین جنې په تورې جامې اغوندي
یو
ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د تاسو په شاعري کې چې د بریتانیا یا د اروپا د لمر ستاینه کوي او یا باران نسته، داسې په زړه کې نه دي در تېر شوي چې هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کړي.
احساس کړی خو مې دا ډېر مې احساس کړی ده داسې، چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخښه، زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران، د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و،
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې، ستاسو هغه مخاطبه.
بلې، ما هدف دا اوسه، یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سی تاسو مخکې یاد کوسه، لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاسو یو ډول، نو مال دغه تاثیر تاسو شیر ته راغلی کنه.
نه، ما په پاتې نه کړی دوباره یو شیر کې، یو شیر مې داس ویلې دی سشکال موسم بدل دی، سشکال موسم لکه کم عمر کوندا رشه بجریش دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
له درنی شاعری اغلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ.
ژوند زه دی پال یما، لولی میکنه ستا ورستای مزالی یما، لولی میکنه زه د محسوسات و روح زیم د چمن شکالو وژم یم سنبل یما، لولی میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصر یم محل یما، لولی میکنه نسته تنهایی نسته دا دی تش گمان ده چا زه د خیال محمل یما، لولی می کنه وګوره را وګوره هر خوا کی زه یما، وګوره را وګوره هر خوا کی زه یما، زه در سره تل یما، لولی می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یما، څه کافر غزل یما، لولی می کنه ژونده زتی پال یما، لولی می کنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورغلو، او هلته مو له یوه نندارتون خبرو. خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري، پوشپا کوماري پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې وینده ده، له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې؟ دې زما همکاري ملالی بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پسله بندا دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم، یا نیولی مخمکه ته یا لمغلو سرا جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټول په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. د راجستان څخه یم، او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم، او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم، او اوس غواړم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس وکړم. پښتو زده کړل قبلو وروسته د علاقه پیدا شوه چې د افغانستان د تاریخ، کلتور، د خلکو، ښځو او د هیواد په ټول ټال په ټول هیواد پاړه دا معلومات را ټول کړه ځکه چې موږ ټول په هیګو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده ځکه د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملاله وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی او ها تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمې شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدی سیال څخه
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړی ده دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه رنګارنګ رسامۍ خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامۍ چولې دي وطن پاړه کنه چې هاوی اره و رسامۍ دي هرې و رسامۍ ژوندې پیغام لري کته سو ګورې کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې موږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده زه بخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون جوړېدو ته خوخي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و د ماز د خلکو دی بلادتیا دی لپاره د جوړ کړی و او موږ سره هم ډیر خوشاله یم ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وا نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلې وو بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل وو چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع ان تر ستره پورې ټول ته خوشاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي او په غوره وینا کې دا وي د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډېر ښه خوند یې وکړو ډېر خلک راغلي و ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نبیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید وړو چې په راتلونکي کې دغه ونت شو او ټول خلکو نه مننه کوو
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دی. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غونده دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
زمانه جبل سا ساتلی په پنجره کې یم شمایم او بلا د تاریخ پادر کې یم زرک یم په چغو د وختونو پادر کې یم اوس می دا ستم اوس می دا ستم په مزی بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې متړې پریمیک دې چې وال وزم پریمیک دې چې وال وزم زما وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا.